द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو او ټلویزیون پرونه دا چې تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ باندې غباندی اوري نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2019 ستمبر د میاشتې اولنې نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجې شوی ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې غنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د قطر پایتخت دوحه کې د افغان سولې د خبرو اترو پړاو سرته رسیدلې دی امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي چې مذاکرات کامیاب وو او د سولې تړون ته نږدې شوي دي خلیلزاد اوس کابل ته سفر کوي د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دوو ښارونو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي په قندوز د ناکامه حملې وروسته طالبانو بېګا شپه په پلخومري ښار حمله کړې او د امریکې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې ممکنه امیدوار برنی سانډرز دلته په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي چې په کشمیر کې د هندوستان وروستي ګامونه د منلو وړ نه دي او دا چې د افغانستان نه به خپل پوځونه بیرته راوباسي او څوک چې د خبرونو تفصیل ته دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د وفد مشر زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوي دي او دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې شي نوموړي ویلي دي چې بین الافغاني خبرو اترو ته به د دې لوبجې لار برابر شي نن په خپل ټویټر باندې نوموړي ویلي چې د خبرو اترو نه هم پړاو سرته رسیدلې دی او اوس په د افغان حکومت سره سلام مشورې لپاره کابل ته ځي د افغان طالبانو او د امریکې ترمنځ سولې خبرو اترو او په افغانستان کې د ممکنه تړون په حق باندې د سیمینا د ریډیو خبريال احسان محمد خان یو سلنیز رپورټ راکوي
په قطر کې د طالبانو سره د افغان سولې پاړوند د وګړو خبرو اترو ورستو د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل دغه ټویټر پیغام کې ویلي مونږ په قطر کې له طالبانو سره خبرو دغه دور پایته ورسوو زبا نن ورستو د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوم بلخوا د خبری شبکې رایټر تر مخه د طالبانو یو مهم مشر ورته ویلي چې د مذاکراتو د نهم پړاو ختمېدو ورسته به طالبان د خپل مشرانو سره مشوره کوي او زلمی خلیلزاد به د کابل حکومت د شوی پرمختګ څخه خبروي په پیښور کې مشته خبریال مشتاق یوسفزی په وینا د سولې خبرو اترو دغه نهم پړاو تیر شپه تر ناوخته د خبرو وروسته پایته رسیدلې او د سرچینو معلومه شوه چې دواړه غاړې د سولې تړون لپاره موافقه شوي د د په وینا د زلمی خلیلزاد د کابل سفر وروسته تمه ده چې دغه د سولې تړون په رسمي توګه اعلان شي او ورسره د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ د پاره وخت هم وټاکل شي
د کابل دورو کې او دې د پکې چې کوم د افغان حکومت مشران دي خاص کر صدر اشرف غنی صاحب علي سعودي تیم چې پیجکټو د الله دې خبرې کې د دغه ټول په هلونه چې کوم د امریکای او طالبانو مس کې شوی دي دې نه حساب په دې باندې دې دورا باندې چې را څومره هدا پورې افغان حکومت دغه په سلو توفیق کوي اړي به حمایت کوي چې کوم د امریکای او طالبانو مس کې شوی دي او زموږ خل چې دې شي په دې خبر باندې اړي حمایت کوي دا اوس د افغانستان څخه
د سولې د دې خبرو څخه با خبره سرچینې وای چې د کیدونکو ممکنه تړون په نتیجه کې به امریکا په افغانستان کې د خپل فوزونو شمیره کموي او طالبان به امریکا ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د امریکې او امریکا اتحادیانو یا نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي امریکا دا هم غواړي چې په افغانستان کې به القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو سره طالبان خپل تړون پرې کوي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، د سولې د دغه تړون وروستو تمه ده چې د افغانستان داخلي امنیت وضع کې بدلون ولیدای شي، او د دې سره به د هغه عناصرو زور او قد هم معلوم شي چې نه غواړي د افغانستان په خاوره قلارې راشي.
افغانستان چکم ډیر ګنجلک او ډیر کړکچن صورت حالو هغه کې به ډیر زیات واضح غونته بدلی راشي او ډیر سیزونه برنا تر وځي. هغه وجه دا ده چې دا چا به پته ولګي چې څه چا څو قد کاټته او د چا څو مفاد دی او څوک امن د پاره څومره مخوړان دي تک وي او بل د امن ورانه ولي څوک دي. نو به یو داسې شبکا کاغه او القاعده دا کاغه داعش دی، هغه داسې نورې دي چې ټي پی دی نور دي. هغوی د پاره وځم چې د افغانستان ځمکه تنګه شي او د هغې د پاره چې کوم کومک به رسېده یا هغوی ته به کوم وسایل رسېده هغه به بند شي.
یو خوا چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې اترې روانې وي، نو بل لوري د افغانستان په کندوز ښار کې طالبانو د څلورو واړه اړخونو نه بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه هم راغلي. څېړنکاران وایي تمه ده چې د سولې تړون سره سمدستي به ډزبندیز اعلان مخې ته راشي او بین الافغاني مذاکرات به هم روان کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. افغان حکومت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د ملک په دوه ښارونو کندوز او پلخمري د طالبانو حملې په شا باندې تمبولي دي او طالبانو ته درانه زیانونه هم اړولي دي. اول تاسو ته د پلخمري حال په دې رپورټ کې وړاندې کوو. افغان طالبانو د شمالي بغلان ولایت په سرخار پولی خمری باندې حمله په داسې حال کړی چې امریکایي او افغان سلاکاران د افغانستان د سولې تړون ته په رسیدو باندې خبرې اترې کوي. د افغانستان په شمالي قندوز خار باندې د حملې وروسته په دوه ورځو کې دننه په پولی خمری باندې طالبانو حمله کړې. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې په پولی خمری کې حالات د دوی د کنټرول لاندې دي. نوموړي ویلي طالبانو د پلخمري خار په دوه ولسوالو باندې حملې کړي او دا چې حکومتي ځواکونه د طالبانو د حملو ځواب ورکوي. نصرت رحیمی ویلي حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې درې طالب وسلوال وژلي او دوه نیولي او زیاته کړي چې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې ویلي د دوی وسلوال د سلور حکومتي چک پوسټونو نیولو وروسته پولی خمری ته ننوتی او هلته یو شمیر حکومتي ځواکونه او پولیس وژلي دي. د طالبانو بیان ویلي جګړه اوس هم روانه ده. د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو شروع کېدو راهسې دواړه اړخو د خپل پوزیشنونو زیات مضبوطولو لپاره جنگي عملیات تیز کړي دي. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوسو د قندوز په حق لوان دي. تاسو نور حال وړاندې کوو. افغان چارواکي وایي چې په قندوز کې جګړه سرته رسیدلې ده او طالبان یې په شا باندې تمبولي دي. چارواکي وایي چې د قندوز په جګړه کې شپږ 500 وسلوال طالبان، 40 امنیتي ځواکونه او 15 عام خلک وژلي شوي دي. نور حال پی د افغانستان نه ډیوی ریډیو خبریال حق روان راکوي.
د افغانستان شمال ختیځ کندوز ولایت په مرکز کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پیل شوي عملیات پای ته رسیدلی او په ښار بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه صفا شوی دی. افغان چارواکو ویلي چې دا مهال د کندوز کار د افغان ځواکونو تر ولکې لاندې دی او هغه عملیات چې د افغان امنیتي سرتیرو ترسره کړي له امله شپږ 50 تنه طالبان او د 15 ولسي وګړو په ګډون 25 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. حکمل صداد پرې لکابل رپورټ راکوي. د افغانستان شمال ختیځ کندوز ولایت په مرکز د طالبانو له ډله ییز بریدونو وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر او ورسره جګپوړي افغان چارواکي هغه ولایت ته رسیدلی دي. د کندوز ولي ویان اسمت الله مرادی له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویل چې د امنیتي حالت د ارزونې په هدف د پاسر پرس وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره په سفر کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم ملتیا کوي. مرادی وایي کندوز ته د جګپوړو امنیتي چارواکو په رسېدو سره افغان امنیتي ځواکونو مرال خورا پیاوړی شوی او تېره شپه یې د ښار په بېلابېلو برخو کې پراخ چڼیز عملیات ترسره کړل.
د شپې تر ناوخته پورې زړورو پوځیانو د ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیهوي عملیات درلودل چې د وسلوال مخالفین ته په لویه کچه مرګ ژوبله هم اړولې ده. البته د یادونې وړ ده چې د وزیر صاحب دفاع او کورنیو چارو وزیر او د سکاټ میلر هم کندوز ته راغلی وو. له دوی سره په دې پلاوي کې وو. راتګ سره امنیتي قواوو مورال لوړ شو او جګړه هم د ملي اردو رهبري کېدله.
د کندوز ولی ویان تیر مزدیګر په ښار کې د شوي ځنمرګي برید کې د رامنځته شویو تلفاتو په اړه وویل چې امنیا کمانډان منظور ستنګزي په ګډون یو شمېر ټپیان شوي او د هغې ویان په ګډون یو شمېر ملکي او امنیتي چارواکي ټپیان شوي دي. د کندوز ولایتي روغتون مشر ډاکټر منګل ډیوي ته وویل د ځنمرګي برید له امله شپږ کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د کندوز ولایتي شورا غړي غلام ربانی نن له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې په ښار کې شوې جګړې په ښاریانو کې ویر خپور کړی دی خو طالبان د ښار له مرکزي سیمو له مقاومت پرته د وتلو په حال کې دي. دای وای نن هم په ښار کې ویر خپره ده او طبیعي خبره ده. په یو ښار کې چې جګړه تیره شوې وي پر خلکو د جګړې اغیز او ویر موجود وي او طالبان د ښار له مرکزي سیمو د ښار څنډو ته له جګړې او مقاومت نه بغیر وتلي دي او په هغو سیمو کې چې د طالبانو موجودیت اندېښنه شتون لري دولت پکې تصویوي عملیات او تلاشۍ پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو چرنیز عملیات چې تېره شپه پیل شوي او پای ته رسېدلی او ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه پاک شوی دی. دې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د افغان ځواکونو لخوا په کندوز ښار کې د شویو عملیاتو له امله شپږ 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د بېلابېلو امنیتي ادارو په همغږۍ د ګډو عملیاتو او پرونی ځنمرګي برید کې شل تنه امنیتي سرتیری او 15 تنه ولسی خلک وژل شوي او 15 اتیا ملکی کسان چې یو شمیر پکې امنیتي ځواکونه هم شامل دي ټپیان شوي دي. طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې او له ښار څخه د دې ډلې د جنګیالیو د وتلو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په لوخمري ښار اړونده د حسن خیلو په سیمه کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي دا برید چې له شپې 2 بجو وروسته له 1:30 څخه تر 4:30 طالبانو خو تر سره شوی افغان ځواکونو له کبیر غبرګون سره مخامخ شوی په پیله کې 3 تنه طالبان وژل شوي او 15 ټپیان دي. همدارنګه د کرکلی دیوال سیمه کې یو شمیر طالبان دي افغان ځواکونو لخوا کله بن شوي دي. په کندوز ښار او د بغلان په لخمري ښار اړوند د سیمو کې د طالبانو بریدونه په داسې حال تر سره شوي چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې د نام پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي دي. حکمل صداد
دیوری ډیو
افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa_diva.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی. د امریکې د سلنې یوې ادارې اندېښنه ښودلې ده چې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر وضع د افغانستان په امن عمل باندې اثر غورځولی شي. د امریکې د سلنې ادارې سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز د هندوستان د واک لاندې کشمیر په حق لا جاری کړي رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د هندوستان په ارادو پاکستان د لسیزو راهیسې اندېښنې ښایي او د کشمیر د لانجې له کبله د پاکستان وسایل او سیاست په نه یوازې د افغانستان نه بل اړخ ته واړولی شي بلکې دغه کشاله امریکا په هندوستان کې د مداخلت لپاره هم کارول کېدای شي. رپورٹ پی د اسلام آباد نادری ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د سیلنی یو امریکنی ادارې اندېښنه خودلې چې د هندوستان د انتظام لاندې د کشمیر صورتحال د افغانستان په امن عمل باندې بد اغیزې غورځولې شي. د امریکنی تھنک ټینک سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز لخوا د هندوستان د واک لاندې د کشمیر په حق له جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی چې د افغانستان په اړوند د هندوستان په ارادو پاکستان د لسیزو راهیسې اندېښنې ښایي او د کشمیر د کشالې له کبله د پاکستان وسایل او سیاست به نه یوازې د افغانستان څخه لرې وځي بلکې دا امریکا په هندوستان کې د مداخلت لپاره هم کارولی شي. امریکنی تھنک ټینک د اندېښنې په داسې حال کې خودلی چې د افغانستان د امن خبرې په غوس پړاو کې داخلي شوې دي. د امریکایي او افغان طالبانو پلاوی امن تړون ته حتمی بڼې ورکولو لپاره په نهم ځل دوحا کې لید کاته کوي. پخوانی سفیر او د نړیوال چارو سیړنکار ایاز وزیر ډیو ریډیو ته وایي که مجموعي تصویر ته وکتل شي نو د کشمیر لانجه په افغان امن عمل اثر غورځولی شي ځکه چې په دواړو اړخونو د پاکستان د پاره د جنگ په صورت حال کې اوسې دل با ډېر ګران وی.
خو فل حال چې کوم سچویشن دی په دې کې زنه وینم چې داسې حالات راغلي دي چې د افغانستان د سولې اعلی ځلا دا د کشمیر سره د وتړلې. افغانستان بیل سلسله دا کشمیر بیل سلسله دا افغانستان والا معاملہ تقریبا راټول شوې دا لګ پاتې دا
ښکار دی چې پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم کردار لوبوي او د افغانستان د سولې لپاره امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد ویلی طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوي او د دې تړون له امله به افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. په وروستو کې که څه هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف ویلی وو چې که په کشمیر کې وینه توهیږي نو پاکستان بیا ولې په افغانستان کې د امن سټیج سنبال کړي او د هغه په دغه بیان باندې د هیواد دننه پښتون قوم پرست ګوندونو سخت عکس العمل هم ښودلی وو. خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په ډاګه کړې وه چې پاکستان د کشمیر کشاله د افغانستان د امن عمل سره نه تړي. د دفاعي چارو شنونکو او د پاکستان د پوسټ پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیو ریډیو ته وایي د امریکني تھنک ټینک د سیړنه پر ځای ده چې اوس د کشمیر د صورت حل له کبله په خارجه او امنیتي کچا د پاکستان په مشرقي پولو ته راګرځېدلې دي او د افغانستان مرکزي حیثیت شاته تللې دي. خو پاکستان له به هم دا کتل وی چې د افغانستان امن څومره د ده په ګټه کې دي. خو بیا وایي د افغانستان د امن ګټه به پاکستان ته هم ډېرې زیاتې وي.
نو په دې ټولو ذریعو سره پاکستان ته اقتصاد ته هم فائدہ را او د پاکستان مغربي پوله به هم د جنگ نه په امن باندې شي او د پاکستان د فوجونو یا د غي د سکیورټي ادارو توجه به مشرقي طرف ته شي او دریم طرف ته به دا هم شي چې افغانستان کې به یو داسې حکومت راشي چې هغه به په پاکستان باندې یو قسم لا دغه به پنه لګي الزامونه یا تورونه به پنه لګوي او بل طرف ته به ګواښونم د یو ملکونو د طرفنا بند شي په یو بل باندې خالی هغه خلک به برسېره شي او ښکاره به شي په دغه کې به ډېر کلیریټي راشي او چې یاره څوک د امن مرګری دی او څوک د امن دشمن دی او نو د هند کردار په دغه کې به واضح کیږي.
د امریکني تھنک ټینک په دې رپورټ کې ویلي شوي چې د دوحا څخه ترلاسه کیدونکو راپورونو کې په ګوته کړی شوي چې واشنگټن به د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې امن تړون ونه کړی شي او دا تاخیر به پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې هغه طالبان د امریکا سره خبرو کې مشغول اوساتي او واشنگټن دا هم لري چې اسلام آباد طالبان د افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته راضي کولی شي.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د امریکې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې ممکنه صدارتی امیدوار برنی سینڈرز د امریکې په ټیکساس ریاست کې د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي چې په کشمیر کې د هندوستان وروستي ګامونه د منلو وړ نه دي او دا چې د افغانستان نه به خپل پوځونه بیرته راوباسي. زمونږ همکار سمینا احسن هم دغه غونډې ته ورغلی او هلته د برنی سینڈرز سره خبرې اترې کړې دي. سمینا احسن نور حال زمونږ همکار نصیر کاکل ته ویلې.
دا شپږ پنځوستمه غونډه ده د اسلامک سوسایټي آف نارت امریکا. هر کال دوی د امریکا په یو ښار کې دغه شانتي غونډه کوي او څنګه څه موضوع لټاکي د یو کال د مناسبت په حساب باندې. نو دې کال دوی چې کوم موضوع د خپلې غونډې لپاره خوښه کړې وه هغه دا وه چې د خلکو نه لکه تپوس کړو چې ستاسو په ټولنه کې د خپل ښه کردار لوبولو لپاره یو پټ طاقت چې دی هغه تاسو په ځان کې څه ګوري. نو په دې حواله سره دوی بیا د ستوري جوړی کړی وي, پروګرامونه ټول ترتیب کړي وو, سیشنز کیږي یعنی غونډې کیږي په جدا جدا موضوعاتو باندې, خو مین مقصد همدایي چې یو کس په ټولنه کې که په هر یو ټولنه کې اوسېږي او بیا که هغه مسلمانی نو هغه بیا په ځان کې کم یو دیسې طاقت ګوري چې د هغې د لاسه ټولنې ته خیر رسېدی شي او د ټولنې خلک چې کم بیا هغوی ته خیر رسېدی شي. نو دا غونډه لا روانه ده نن درېمه ورځ.
او سمینا احسن, د امریکا په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سینڈرز هم دغه غونډې ته درغلی وو, هغه په خپل وینا کې څه ویلي؟
برنی سینڈرز چې د امریکا په انتخاباتو کې برخه اخلي صدارتي انتخاباتو کې او ورسره یو بل صدارتي امیدوار جولیان کاسترو, دا دواړه پرون دلته کې د اسنا غونډې ته راغلي وو. اسنا وایي چې دوی تقریبا ټول صدارتي امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه راشي, خو برنی سینڈرز او جولیان کاسترو دوه امیدواران دي چې هغوی د دوی د بلنه قبول کړه او دوی دواړه پرون راغلي وو. برنی سینڈرز چې کله راغی نو یو خو خلک هم ورته ډېر زیات دلته کې په انتظار کې ناست وو, ډېر زیات ورته لیواله وو چې وای وري وایني. بلې چې کوم هغه د غونډې په مناسبت سره چونکې دلته کې د ټولې امریکا نه شمالي امریکا نه مسلمانان راغلي وو, نو دا غوی په حساب باندې دا غوی د وینا چې کوم موضوع هغه د مسلمان ملکونو په حواله سره وو, په دې کې افغانستان مثلا, کشمیر مثلا, د یمن مسله او د اسرائیل فلسطین مسله او بیا سعودي عرب او بیا په دې ټولو کې د امریکا کردار. نو هغه زیات خپل د وینا برخه چې کومه وا هغه دی اڑختې خو دی وا, لکه د کشمیر په مسله باندې هغه ټول نلاول چې شروع کې خبره وکړه, نو په هغه باندې ټول نلاول چې هغه دای وډیره ګرمه مسله هم د نن سبا, نو هغه صفه دا خبره وکړه چې د هندستان چې کوم التکی په کشمیر کې کارونه کوي دا د قبلونې وړ نه دي, دا ټوټلی ان اکسپټیبل دي. او امریکا ته پکار ده چې د عالمی چې کوم د انسانیت معیار ده او د بشري امداد چې کوم معیار ده نو هغه دې مخې ته ځان ته کی دي او په هغه حساب باندې د هندستان لپاره دې خبره وکړي. او موږ ته وي پکار دي چې منتنیخ په نیغه ملګری منتونو ته په دې مسله باندې تلل پکار دي او یو داسې حل لټول پکار دي چې هغه د کشمیری خلکو چې کم خواهشات دي یا د هغوی چې کومه خوخه ده د هغې احترام وکړی شي په دې حل کې.
او سمینا احسن, د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دې غونډې ته وینا کړې ده چې د پاکستان څخه آیا نور هم د اسلامي هیوادونو مشرانو دغه غونډه ته وینا کړې او څنګه؟
د نور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه نور څوک هغه نه دی راغلي د اسلامي ملکونو مشران, خو دا د ملګری ملتونو لخوا ډیر مشران دي هغه دلته کې موجود دي. او نور د سوي چې کم د ټولنې په حساب باندې مقامي حساب باندې چې کم د ملکونو نمائندګي کوي هغه خلک دلته کې راځي, سفیران دلته کې موجود دي چې هغه خپل خپل ملکونو نمائندګي کوي او بیا په حساب باندې د خلکو سره خبرې هم کوي او غونډو کې هم برخه اخلي. بیګاش په ناوخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی غونډه تا لایو آن لاین یعنی انټرنیټ باندې وینا وکړه. تقریبا د شپې 11 بجې وی, ډیر نا وخت وو خو بیا هم خلک ورته ناستو په انتظار باندې. او د عمران خان وزیر اعظم عمران خان وینا په دی وجه باندې په دې نظر ورته کتل کیږي چې بل میاشت کې یعنی ستمبر کې دا دا شروع شو نن 9 ستمبر ده نو د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه ده او د ته برازي د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي به د ته راځي او دلته کې هوستن ټیکساس کې د هندو ټولنې یو ډیر لوی تنظیم ده دلته کې د هغه ډیر لوی شمیره ده او هغه بلنه ورکړي د خصوصي توګه باندې وزیر اعظم نریندرا مودي ته چې هغه برازي او دلته کې به هندو ټولنې ته وینا کوي د هغه سره به یې نو په دې حساب باندې د دې تک تل کېدل چې لکه د پاکستان وزیر اعظم له طرفه یو انیشیټیو یا یو پیغام چې د کشمیر په حساب باندې چې نریندرا مودي راځي نو هغه مخکې نه ځانته یو د سی رائے برابر کی د کشمیر په مسله باندې ولې چې هغه خبرې مو کړې نو باغې کې خصوصا هغه د کشمیر په حساب باندې لاغه حواله وکړه باغې مسله باندې خلکو ته درته کی وینا وکړه
ډیر مننه ډیر مننه سمنه سنه کور ودان ځم پام ساتي
ډیر مهرباني
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
دا وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت په واک کې دراتلو سره سم اپوزیشن ګوندونه په تحریک انصاف باندې تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی په حق کې درغلی شوې دي یعنی دوی ته ګټه رسول شوې ده او اپوزیشن ګوندونه لکه د مثال په توګه باندې پاکستان پیپلز ګون د دې سره سره مسلم لیگ نواز ګوند او د دوی پتیر حکومت کې ائتلافي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پاټې دغه تورونه لګوي د پښتونخوا ملي عوامي پاټې مشر محمود خان اچکزي سره زمونږ همکار رحمان بونيري په 13 خبرونه کې په تفصیل سره د پاکستان درنه حالاتو او د پاکستان په دواړه اړخو یعنی مشرق او مغرب اړخته په دوو مهمو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي رحمان بنیر صاحب زموږ سره په سټوډیو کې ناشته سلیم شپرت وايي په خیر راغلی
ډیره مهرباني
بنیر صاحب دا وخت په اوسنو حالاتو کې کوکته شنو د دوو پارټو ډیر ذکر کیږي یعنی پاکستان پیپلز پارټي او د دې سره سره مسلم لیگ ګنون ګن لوی ګوندونه هم دي خو د دې سره یو بل ګوند هم د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په تیر حکومت کې په بلوچستان کې په واک کې پاتې شو په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره ملګرو دا وخت محمود خان اچکزي په کم ځای باندې ولاړ دی او د پاکستان اوسنی سیاست ته هغه څنګه ګوري
هم دا تاسو ما د هغلي اسکزي نه وکړ چې تاسو کم ځای ولاړ دی دا وخت نو هغه د اپوزیشن یعنی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالفین چې څومره ګوندونه دي لکه تاسو نومونه واغسته پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند جماعت العلماء اسلام قومي وطن پارټي یا عوام نیشنل ګوند د سره په شریک توله کې ولاړ دی خو هغه وویل چې موږ په رهبر کمیټې کې دا پریکړه کوو چې په شریکه ایجنډا باندې ټول د پاکستان خلق را پاسو او د هغه په خیال اوسنه حکومت چونکی غیر آئینی او غیر جمهوری حکومت ته چې دا لمنځه چپکړو محمود خان چکزی زما د دیو منی سوال په جواب کې موږ ته وختي ویلی وو
ډیر مننه ډیر سه سوال دا نه دی چې اوس په اپوزیشن ته وایي پاکستان یو رضاکارانه فیډریشن
زه فکر کوم څه تکنیکی ستونزه د خبرې موږ نشو ورده خو دغه هغه داسې وایل چې په پاکستان کې انارکی ده یعنی اړې غړې دي ګرانی سیوا شوې ده د خلکو عزتونه چې دي هغه تاله ترغه کړې شوې دي حکومت چې دی دا غیر آئینی او غیر جمهوری دی، لہٰذا اوس د تمامو سیاسي ګوندونو یو شریک پیغام چې دی هغه به راضی او د هغې نروستو به د پاکستان د اوسنی حکومت خلاف احتجاج شروع کوي. خو محمد اکرام دا خبره لږ د وضاحت وړ ده چې داسې معلومیږي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې له تر اوسه پورې د حکومت خلاف د پاسېدو شریک فیصله نه ده شوې. هغه چې څنګه وایي هغه دا وایي چې رهبر کمیټې به پریکړه کوي، موږ به ټول په یو کامن شریک تګلاره باندې اتفاق کو بیا برا پاسو. گویا دے غواڑی ټول گندونه غواڑی خطرو سو پوری شاید اپوزیشن گندونه چې دی هغه پخپلو کې متفق شوی نه دی د حکومت خلاف پر پاسې دو باندې.
ها بنیر سے پاکستان کې خاص کر د پښتنو یو مسله، هغه یو خود پښتنو د حقونو لپاره आवाज پورته کوون کې ډله پښتون تحفظ مومنټ دی، د دې یو شمیر مشران هغه نیولې شوې دي، په چا باندې مقدمه جوړ کړل شوې دي او د قومي سملې دوه غړي تر اوسه پورې په جیل کې دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې په حق باندې سوي
دا تپوس په فیسبوک چونکې زما سره وو، نو دا تپوس په فیسبوک دا غره ډیر زیات شو. سونو بشمیر کې خلکو په دې خپل تپوس وکړ چې تاسو د علي وزیر څوک چې د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی دی، یا د محسن داوړ څوک چې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی دی، یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو په حق لا احتجاج ولې نه کوي، را پاسې ولې نه غولې نه پورته کوي. دا تپوس دغه نه موکو، نو هغه وویل که څوک را پاسي او کنه زه را پاسم. هغه وویل چې ما د علي وزیر مور ته ویلي دي که څوک دوسره ودرېږي کنه زه سره ولاړم. هغه وویل د دواړه زموږ بچی دي. هغه د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه وکړه چې د خپل پارلماني آئینی حق استعمال کړو، دا دواړه پارلمان ته راوغواړه. هغه وویل چې دی غیر جانبدار دی او دا د په اختیاراتو کې دي چې پارلمان ته راوغوښتل شي. ما ته پوښتنه وکړو چې دا خبره خو په پاکستان کې نور خلک هم کوي چې دا د هغه آئینی حق دی چې دا دواړه راوغواړي، خو ولس تاسو نه چې کوم غوښتنه کوي هغه دا چې احتجاج ولې نه کوي. نو هغه وویل چې احتجاج کول غواړو، خو اسې نه د وخت نه مخکې احتجاج شروع کړو او خپل هدف ته ونه رسو. نو چې دوی ته به هم سوچ کول غواړي.
دغه هم ډیره انټرسټینګ خبره ده چې خپل هدف ته دی مطلب د هدف نسو. درته وایي چې دا وخت د پاکستان په دوه مهمو سرحدونو باندې غټې لانجې راپېښې دي. یو طرف ته هندوستان دی په کشمیر کې دننه حالات دي، د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړې ګړې زیات شوي دي. بل طرف ته په افغانستان کې د سولې خبرې روان دي. محمود خان اچکزی په دغه دواړو باندې سوي
زه به ول د افغانستان خبره وکم. د افغانستان په خبره باندې هغه دا وایي چې دی د هر قسمه سولې تړون ملاتړ کوي. هغه ویل چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کارو کې افغانستان لوټي لوټي دړې وړې شو او افغانانو د خپل خپلواکۍ او استقلال په خاطر ډېر ستره قرباني ورکړه. نیوم غوښتنه غدا وکړه د ملګرو ملتونو نه چې دې ستره قربانۍ په بدل کې د ملګرو ملتونو افغانانو ته د مسلسله مبارزې او خپلواکۍ ساتلو په خاطر مډل ورکړي. دویمه غوښتنه غدا وکړه چې ملګرو ملتونو د افغانانو ته ضمانت ورکړي که څه هم کیږي د دې روغې په صورت کې کوم چې کېدونکي دا چې د افغانانو خپلواکۍ او استقلال پکې لمنځه لاړ شي. یو دویمه دا چې د افغانانو به په خپل خوخه د خپل خوخې منتخب حکومت جوړي چې دا خوخه پکې شامل وي. او دا غوښتنه کوله د ملګری ملتونو نه چې ملګری ملتونو دې تمام طاقتونه په دې مجبور کړي ضمانت دته واخلي. دا خو د افغانستان په خپل دغه دریزو. دویم د کشمیر په اړه چې کوم ته پوسټ ماوکو نو کشمیر خو هغه ډېر اوږد تفصیلي جواب وویلو. هغه د پاکستان د ازادۍ اکټ بیان کړي، د پاکستان د ازادۍ د اکټ مطابق دغه سیمې چې دي که فاټا وا که کشمیر وو که بلوچستان وو که نورې سیمې وي کومې چې د پاکستان په وخت آزاد وي، هغه کې ویل شوي چې دې خلکو ته د خپلې خوښې د ژوند تیرولو حق دی، د عین پاکستان په عین کې دي. نو هغه ویل چې کشمیریانو ته هم باید د کشمیریانو د خوښې او مرضۍ مطابق د ژوند تیرولو حق ورکړل شي.
ډېره مننه بنیر صاحب، هر کله. دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د هندستان لخوا د آئینی حیثیت د ختمېدو وروسته دغلته د تیرو 28 ورځو راځي کرفیو لګولې شوې ده. خو د کشمیر په خلکو کې د راپورته توسوخ د کمېدو څخه علامې نه ښکاري. په عالمی اخبارونو او مجلو کې د کشمیر په موضوع د مختلف قسمه رپورټونو او تجزیو د خورېدو سلسله جاری ده. د هندوستان په آنلاین خریدونکو میگزین دی وایر کې د پاکستان د نامتو خبریال د محمد تقی یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د کشمیر په معاملې کې د هندوستان جمهوریت او د پاکستان فوج دواړه ناکام شوی دی. محمد تقی د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې د هندوستان د حکومت لخوا د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو وروسته چې په کشمیر کې کم الغاو تلغاو راپورته شوی دی د هندوستان په حکومت پر غز راوسته دی، ځکه چې د خلکو د سړېدو اس علامی نخکاری. د کشمیر په کشاله د پوخ سر اخودو په نیت د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ټول کشمیر او د کشمیر ټول خلک د هر طرف نه بندیوان ساتلی دي او بهر دنیا سره ورلا رابطه پرې کړې ده. مضمون زیاتی چې په نن دور کې د مناسبو فیصلو په ځای د لارو کوڅو د خلکو د جذباتي نارو په بنیاد د فیصله کوونکو مشرانو د فیصلو د لاسه د خلکو جن په عذاب کې پروت دی. د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د حکومت نن سبانی اقدامات په خصوصي توګه ډیر مجرمانه او زړه بوګنون کی دي، ځکه چې په دې فیصلو د نه یوازې د دوارخیزه او بین الاقوامي لوزنامو خلافتیا کړی ده، ولې د هندوستان آئینی هم ریخی ریخی کړی دی. تجزیه نگار محمد تقی خپل تجزیاتی رپورٹ کې د خپل ملک پاکستان د آئین په حق لیکي چې پاکستان کې خو فوجي آمرانو د پاکستان آئین کله د خپلان د مخلی دی او کله ورلا د خپل خوخي په قسمه قسم ترمیمونو سیرا بدرنګ کړی ده. خدا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د دنیا د ټولو نه د لوی جمهوریت یعنی د هندوستان آئین سره د هندوستان حکومت دا ناوړه لوبه څنګه وکړه. د هندوستان دې ناوړه عمل مونږ ته د پاکستان د فوجي آمر د جنرل ضیاء الحق هغه رسوای زمانہ الفاظ رعایت کل کم چې د آئین په باره کې د خلی نه وستیو او هغه دا چې آئین څه شی دی. دا د لس دولسو پاڼو یو وړه کتابچه ده. د زیاته کړې وه چې سبا به دا آئین هډوسوک ویني نه او مونږ به د یو جدا نظام لاندې جون شروع کوو. جنرل ضیاء الحق په خپله دغه وینا کې دا هم ویلي وو، نن چې زه کوم طرف ته خلک بوتلل غواړم ما پسې به را روان وي، ان چې په څه وخت کې د پاکستان د ټولو نه لوی او مضبوط سیاستدان ذوالفقار علي بوټو به هم ما پسې لکه شنی او را روان به وي. دی وایر میگزین کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې محمد تقی نور لیکلی دی چې د هندوستان په آئین کې د کشمیر په باب لا درې او یایم شق د آئین د کتابچې نه په دی بنیاد اوښلولې شو چې دا د یو عبوري وخته پورې وو. د هندوستان د کورنو چارو وزیر امیت شاه او د نور دانشورانو ملګرو د درې او یایم آئینی شق د غلطی تشریح بیانولو په وخت خپل یو بیان کې ویلی دی چې د کشمیر ریاستی اسمبلی د کال 1950 پشپګوشتمه جنورۍ د خپل وجود په خپل د ختمولو فیصله کړې وه، او دا شان د لانجمن درې او یایم آئینی شق متنازعه حیثیت مستقل طور ختم کړی دی. تجزیاتی رپورٹ زیاتی چې په ځای په ټپه د ولاړو حالاتو د وړاندې خوځولو او د اقتدار اډانې سره د دې حالاتو په سمون کې د راوستو دپاره بھارتیا جنتا پارټۍ د دې آئینی شق ټوله سیره بدله کړله، او دلیل ورله دا پیش کو چې هر کله ریاستی اسمبلی په موجوده وخت کې وجود نه لري نو د هندوستان پارلیمان د ریاستی اسمبلی اختیارات په خپلو لاسو کې اخیستی شي. حالانکه د هندوستان پارلیمان د دې قسمه اختیاراتو په خپل اختیار کې د اخیستو هیڅ قانوني حق نه لري. محمد تقی د خپل تجزیاتی رپورٹ په اخر کې د کشمیر په لانجه کې د پاکستان د کردار د ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې پاکستان د کشمیر په باب لا ډیر داسې اقدامات کړي دي چې هندوستان له په کشمیر کې د هر قسمه اقداماتو کولو جوازونه پیدا کړي دي. د مثال په توګه د کال 1948 نه پاکستان دې تنازع له یو فوجي شکل ورکړی دی، او په دغه شروعي کال کې د پښتنو قبایلو یو لوی لخکر د جهاد په نوم په کشمیر وروخیجولو. دا هغې نه وروستو د لاین آف کنټرول دواړو غاړو ته د فوج د چترۍ لاندې د جهادي او ترهګر حملو سلسله جاری ساتلې ده. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل دې عمل د کشمیر مسله په ډیرو اړخونو تالا ترغه کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په زرهدی پوله باندې د سلی رشتو ساتو پوری تجارت شروع کولو لپاره تیاری روان دي، چې په ازمایښتي توګه باندې به د سبانه شروع کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې لپاره زیاتی عمله هم راغوښتل شوي او پوره ضروری انتظامات هم ورل شوي دي. نور حال په دغه ځای نه د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوې وغونډه کومه کې چې د کسټم ادارې، نېشنل لاجستکسل، امنیتي ادارو او د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ګډون درلود، فیصله شوې چې سبا یعنی د ګل ورځې نه به په ازمایښتي بنیادونو د تورخم پولې څلور ساعتونو د پاره خلاصه پرانستلو تجربه کولای شي. او په دغې لړ کې وزیر اعلی محمود خان متعلقه ادارو چارواکو له امر ورکړی چې د حکومتي پریکړې عملي کولو لپاره دی په تورخم کې واړه اسانتیاوي باوري کړی شي. د معلوماتو لمخه د غونډې په محل وزیر اعلی له تسلی ورکړې شو چې د حکومت په خواهش ټول ضروری ګامونه پورته کړی شوی. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر څوک چې دغه مهمه غونډې په محل موجود وو د تورخم پولې تر څلور ساعتونو خلاص ساتلو په اړه د صوبایي حکومت د چسپي په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. پدغه غونډه کې دا هم فیصله شوې چې د تورخم په پوله ورکړی شو د سہولتونو جاج اخیستو د پاره به په خپل وزیر اعلی یا نور د هغه د کابینې غړي ناګهانی د تورخم دورې هم کوي، چې دغه ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسٹم کلیرک ایجنټانو او حتی عام خلکو له اړخسته کیسه شکایت ترلاسه نشي. سبانه د ازمایښتي پرانستې په اړه راجوړ کړی شو انتظاماتو په حق له د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر یې چې هغه د خپل اړخه واړه کمې پوره کولو هڅه کړې.
half of the custom pura de paiem pura de their generator cctv camera light no mole ke dal mat de light no mai to ave so mustawa custom mustam khabara kawala to main khabara khuda wa che staff mo ta ziyat mo de faiye de custom de har charge alta sona chale do tak jiban aga staff ziyat chano main requirement aga ho us kafe de se problem mishta us pas touch.
د حکومتي سرچینو په وینا د ګام پورته کولو هدف افغانستان سره د اړخیزه تجارت لنور او د ورکول د عام خلکو تګ راتګ اسانی راوستل او د ګډ کاروبار نه مالی ګټه اضافه کول دي. د سیمې ترانسپورټرانو، تاجرانو او کسٹم کلیرک ایجنټانو د ډیری مودې رئیس په تورخم پوله تجارت لود ورکولو په اړه د دغه سي اسانتیا غوښتنه کولې. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر نږدې وختونو کې د سیاسي اختلافونو لوجه نه یوازې د تورخم د لیارې بلکې د چمن او خرلاچي د لیارې هم تجارت اغیزمنه شوی وو. او اوس دا مهال د دوارخیزه تجارت کچه د کال په سر د یو بیلین ډالر نه هم راغورځېدلې، د کومې چې تاجران هیله مند دي چې که په تورخم او نورو ګډو پولو تجارتي اسانتیا راوستي شي نو دا کاروبار د کال په کچه تر 8 بیلین ډالر هم رسیدای شي. د حکومتي شمیرو لمخه دا مهال فقط یو ځل تجارتي ګاډي هر ورځ د تورخم پولې د لیارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کال 2018 کې د پاکستان له اړخه جوړ کړی شوی نوې بارډر مینجمنت پالیسی لاګو کولو نه پلان دی په دورځې په کچه د څلور ورځو نه واخله تر 15000 پورې تجارتي گاډو د تورخم د پولي دواړه اړخونو ته تګ راتګ کولو. د کومې چې اوس حکومت امیدوار دی چې د نوي نظام سره بیا دغه هدف ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. اسی خو خبریالان تاسو ته د نړۍ د سیمې او د ځای علاقو ریپورټونه هم درکوي، د سیاست نم خبروي او تاسو چې کمی مسلې وي هغه هم تاسو ته ملاندې کوي او نور خلک هم د خبروي. خو تاسو آیا چرته کوم سوچ او فکر کړی وي چې دغه خبریالان د کومو مسلو سره په خپل باندې مخ کیږي او څومره تاسو د هغوی د دغه مسلونه خبرېږئ؟ خبریالان چې کله د یو اړخ یا د بل اړخ رپورت ورکوي یا خبر وړاندې کوي، نو هغه هر اړخ ته سوچ کوي. کله هغه د حکومتي ځواکونو د فشار سره مخ کیږي او کله د نورو اړخونو، لکه د مثال په توګه باندې د وسلوالو له اړخه، د ځنې نورو ډلو له خوا چې هغه په دغه مسله کې یو پارټي وي یا یو اړخ وي. او خبریال اکثر دغه ټولو اړخونو خیال ساتي چې د دواړو اړخو نظر ورته وړاندې کړي شي. په داسې حالاتو کې خبریالان د سختو نفسیاتي مسلو او ناروغو سره مخ کیږي. هم په دې باندې د بلوچستان نادری رادیو خبریال حفیظ شیرانی رپورټ راکوي.
د بلوچستان یالت خبریالان د نورو ستونزو ترڅنګ د ارواحي یا نفسیاتي ستونزو او ذهني ستړیا سره مخ دي. د کوټې د پریس کلب سیکرټری جنرال رشید بلوچ وایي په اصل کې نوي خبریالانو ته دا ستونزې ورپېښې دي.
په خیال کې بلوچستان کې د 13 لس کال د چې حالات چې دلته شروع شو، دا هغه بعد چې دی زما په خیال کې د بلوچستان صحافیانو دوه قسم مسئلے درپیش دی. یوه د معاشي مسئله دی، دوم چې دی دا اسٹریس چې دی دا هغه مسئله دی. بیسیکلی چې فائنانشلی کم صحافی کمزور دی، هغه هم دا تنخواہ چې ناراضی یا کم دی، هغه هم یو قسم زیر اسٹریس یو سړی ته ورکوي. د دې علاوه چې دی چې دا دنیا کې واقعات سو د بم دھماکونه ټارګټ کلنګ دغه دا چې نوې جنریشن چې رالی دا فیلډ کې، هغه ته د خبر نه و چې مشت کې دا فیلډ جوائن کوو، دا تر چې رقم مشکلات چې دی مشت د پیش کیږي، تو هغه مینټلی تیار نه و په دا شی کې. د دې وجہ په د مش فیلډ کې اسما په خیال کې 90% چې مش فیلډ کولیګز دي هغه ذهني اسٹریس شکار دي. ما خیال یو دغه د ایډ افس پریشر چې یو واقع کیږي، بیا هغه لپاره تاسو ته ټایم نشتا، ودن سیکنډز ویژوال غواړي، فوټیجز غواړي، خبر غواړي. یو بل دغه دی چې تاسو یو خبر فایل ہے تو ددا هغه ریئیکشن هم راځي، ٹھیک دی. اگر ریئیکشن دا ضروری نه دی چې یو خوار راځي، هغه پولیټیکل پاور هغه هم تاسو پریشر کوي، هغه مسلح تنظیمان دی، هغه کوي نور ادارو هغه هم چې دی هغه چې فون راځي هغه هم، مطلب دا پریشانی یو ځای نه راځي، پر چارو خوا مسلح خوا چې دی دا پریشانی تا ته بیا فیس کوي.
د پېښور پوهنتون د ارواح پوهنې د څانګې ښوونکي او مشاور ډاکټر سیما احمد وایي د ارواحي ستونزو او ذهني ستړیا و لوی لاملونه په پاکستان کې روانه نامني ده.
تاسو ګورئ نن سبا زموږ چې ملک کم حالات دی، کم سیکیورټی سچویشن دی، کم پرابلمس دی، چلتا آپریشن کیږي لګیا دی، نو صحافی داسې شعبہ دی، صحافت داسې شعبہ دی، صحافی داسې کسان دی چې هغه دی وار زون ته ځي، دلته چې دی آغازی نو ذهنی دباؤ کې راشي، سه مسئلے دی هلته دا چې وینی خلق ته داسې ډیډ باډیز وینی، ټارګیټ کیلنګ وینی، دا فلڈ راځي، چرته ارتھکویک راځي، نو هلته نه دی باندې ډیر زیات پریشر راځي.
د ډاکټر سیما په وینا کې یو خبریال له داسې ستونزو سره مخ وي، هغه د کله هم دغه ستونزه نه پټوي، که خپل ناروغي یا ستونزه پټه یا پر وخت ونه شي شایي نور زیانمن شي.
دا اویرنس ضروری دی، پکار دی چې دا صحافیان ته اویرنس پکار دی چې چرته دازی چرتا دا تلیشی اور سائیکلوجیکل ہیلپ والی دے دا پارا چ دے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ موجود دے ڈفرینٹ صوبوں کے موجود دے، نو دے تپکار دے چے آگے تلاڑے شی آگے سر اکینی اخبل مسئلے حل رو باسی، بولے چے مسئلے سرا کارم گران دے اور آگا حل چے نہ اوزی نو آگا مسئلہ ڈیر زیاد اگدیگی لگیا دے.
په کوټه کې د انډیویډوال لین په نامه باندې غیر سرکاري تنظیم د کال 2013 د مای له میاشې څخه د بلوچستان ایالت د خبریالانو پر ارواحي ستونزو او ناروغیو باندې کار او د هغوی درملنه کوي.
زمانو ماشم کاکر دي، زه د انډیویډوال لین صوبایي دلته منتظم یم. یقینا لکه څنګه چې تاسو سوال وکړي د صحافیانو ډېر زیات مشکلات په بلوچستان کې. زموږ دا واحد انډیویجوال لینډ چې کوم میډیا سینټر خلاص کړی دی، د دې ضرورت موږ په دې وجه باندې محسوس کړي چې په بلوچستان کې صحافیان د ډېرو مشکلاتو سره شکار دي. یقینا لکه څنګه چې دي معاشي مسایل لري، جسمانی لري، لغس دي ذهني مسایل هم لري، نو ضرورت د دې وجه سره محسوس شو که چیرې دوی زیاده شی نه وای کنټرول کړي یا موږ د دې ضرورت نه وای محسوس کړي، نو د دوی دا مشکلات به د دوی د کورنۍ او د دوی د بچانو پورې رسېدلو او نورې ستونزې به زیاتېدلې. په درځنو صحافیان چې دي هغه راغلي دي د دوی کونسلنګ کوو. خاص خبره چې ده هغه دا ده چې موږ د صحافیانو پرایویسي ډېره لرو، د هغو پټه په یوه لار راځي، په بله لار راځي. یقینا زموږ هېڅ چاته هم نه معلوم دا هغه نوم موږ د کلاینټ په حیثیت یشتې دي، ولې دوی ته مشکلات چې په معاشره کې ډېرې ډېرې مسایل دي، ډېرې ډېرې خبرې دي، بیا نورې پریشانیانې دي.
ارواپوهان باور لري چې ورزش کول، موسیقي اوریدل، ملګرو او خپلوانو سره چکر ته تلل د ارواح د خوشاله ساتلو لپاره او د ذهني ستړیاو څخه د ځان د ژغورلو لارې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده او استاد ته یو رپورټ وړاندې کوو. په بلوچستان کې لاسیف الله کې به یو ځانګړی درې ورځنی د پولیو کمپین شروع کیږي چې هغه ماشومان چې د پولیو د ساسکو نه پاتې شوي وي هغوی ته ساسکي ورکړل شي. زمونږه په سیمه کې خبریال نعمت الله سرحدی د ډبلیو ایچ او په دغه سیمه کې مشر ډاکټر شمس کاکړ سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوم.
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د مئی او د جون په میاشت کې زموږ په علاقه کې دوه کیسونه د پولیو هغه کنفرم رالو چې هغه د ګردې پنکۍ یو یونین کونسل ګردې پنکۍ 2 او بل د ګردې پنکۍ 1 سره تعلق لري. په دې کې خاص کار ګردې پنکۍ 2 چې کم کیسو هغه پلار چې هغه انکاري وو، یو کوچنی بچی چې پلار تقریبا سپینځري سړی وو، د کوچنی د پولیو د ویکسین څخه بچاوي او هر وخت چې به د پولیو ټیمان د کورو ته ورکړو دوی به د کوچنی جم پټاوي او کوچنی ته څاڅکې نه ورکوله. نو د برغمه څخه د کوچنی چې وو د پولیو څخه متاثره سو، نو د هغه بعد بیا زموږ په دا علاقه کې درې کمپین د هغه د مخنیوي لپاره چې موږ و نورو کوچنیانو ته د هغو قوت مدافعت تر مضبوط کړو درې کمپین چې هغه موږ شیډول کړي وو. نو تیر کمپین خو یو 13 میاشتې باندې وسو. د دې کمپین لپاره د سباسه وسو یو زموږ ټیمان دي د هغو تیاری موږ کړی ده. یو سل دونوي چې دی د دې ایریا سپروایزران دي، تقریبا د ګره بلوچستان د ډبلیو ایچ او یونیسف سټاف چې دی هغه د دې سپورټ لپاره کمپین ته روان دي. نو تیاریان انشاءالله مکمل خو موږ کړی دي. د دې په حواله باندې ایون سوشل میډیا، ایون کمیونټی سیشنز د ګلی او د مولی پر سطح باندې د خلکو سره شعور آگاهي په حواله باندې هم میټینګان شوي دي. نو امید لرو چې انشاءالله موږ به د 1,45,500 کوچنیانو چې زموږ د ضلع ټارګیټ دی هغه ته به دا ویکسین انشاءالله د سبا سونه سي دا تو تاریخ پورې ورورسو. او ستاس ایون د دې میډیا په توسط باندې د خلکو سره دا توقع لرو چې د خپل بچانو د حفاظت په خاطر او د هغو د صحت په خاطر باندې د پولیو ټیمان سره تعاون وکړي.
تاسو ذکر وکړئ چې مطلب په دغه ځل کې د انکاري خلک انې کول د لپاره تاسو کوم اقدامات کړی دي؟ بل ورته د پاکستان او افغانستان تر مابین پر سر دی پوله باندې پولیو څاڅکي ورکول د لپاره څه قسمه انتظامات شوي دي؟ ولې دغه وخت د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم د پولیو وایرس موجود دی، هلته هم د پولیو کیسونه مخ راغلي؟
نو تاسو تر معلومه ده چې روزانه پر بنیاد باندې 15,000 کسان چې په هغه کې 2,000 کشنان چې د لسو کال څخه کم عمرونه دي دا روزانه پر بنیاد باندې زموږ سره بارډر کاسي جی او راځي چې هغه د ایون کندهار سونه سي د کوټ پوری د دې خلکو روزانه پر بنیاد باندې تګوراتګي د مخ خو موږ د لسو کالو پوری کم کشنان ته دلته ویکسین ورکاوي، لیکن د 13-15 تاریخ د مارچ د میاشت دلته تقریبا و آل ایج ویکسینیشن ته عالج مطلب ار هغه سړی چې عمر یې هر څو وي د یوې ورځ سیونه سي د اویا کالو سړی پورې هم که چیرې د بارډر کاسي نو دا د ګورنمنټ په صلاح ده چې ودې خلکو ته ویکسین ورکول کیږي تقریبا ایون په دبل میاشت کې دا کمپلسري کیږي
بالکل دبل لازمي کیږي پر سر دی پلو باندې بلې لور ته دلته د پولیو د کمپین په محل باندې د امنیت په لړ کې هم ډیر زیات ګواښونه وي
د ډیسټریک اډمنستریشن د لیویز پولیس ایون اف سی چې دا هغه د دې کمپین د سپورټ لپاره او د ټیمان د سکیورټي لپاره چې دا د ګورنمنټ او پاکستان یو فیصله ده چې د پولیو ټیمان ته بده حفاظت ورکوي او دغه لپاره پر ډیسټریکټ لیول باندې میټینګان هم شوي دي او سبا به ان شاء الله د ار ټیم سره د سکیورټي پرسنل چې د لیویز په صورت کې د پولیس په صورت کې یا د ایف سی په صورت کې او سره موجود دي
او د ډبلیو ایچ او د عالمي درسته دلته نمائنده چې د مشت دغه سیمه کې د سبا څخه د پولیو د کمپین شروع کېدو لپاره کوم حال ځل کوم ځما سوي دغه دلته مشت وویل نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی خبر پختونخوا کې تماکو یو نخت فصل دی او ډیرو خلکو دیتا غټ غټ کارونه ساتلی وی لکه د مثال په توګه باندې ودونه کول کورونه جوړول او یا نورې غټې مسلې په خبر پختونخوا کې اکثر د تماکو کمپنۍ د خلکو نه یو خاص کوټه او په یو خاص ریټ باندې اخلي خو په خبر پختونخوا کې دغه تماکو د کمپنو لخوا د کمو ریټونو له کبله اکثر نور بیپاران زمیدارانو ته خخه ریټونه د تماکوان ورکوي ریپورت پی تاسو د سیمینا د ریډیو خبريال ملک وقاص وړاندې کوي
د پښتونخوا د کاروندګرو په کال کې تماکو واحد یو نغداور فصل پاتې دي ولې چې غنم او غنی کې هر کال قدرتي آفت نه پس د کم نرخ او زیاتو خرچو تر مخه د تاوان سره مخ کیږي د تماکو د اغستونکو کمنیانو ډیپوان چې پټولو ضلعو کې کم شوي دي د خرڅ په وخت د تماکو رد کولو عمل کې د کاروندګرو ستونزې زیاتوي د مردان شیرګړ یو کاروندګر مظفر چې د پی ټی سی کم نه مخه ته د خپل رد شوی تماکو سره ولاړ دی وای
پاکستان دی بوتراول یا غوته وانه غست کمزور دی د مال خمال ته والی دا واپس کی دی پاریان بار والی ځان
یو بل کاروندګر نذیر خان وای چې کمنیان هم دغه تماکو بیا اخلي خو د کاروندګرو نه نه بلکې دغه دریمګړی نه چې د کاروندګرو نه دغه رد شوی تماکو اخلي چې دی کې څه مطلب دی آیا ټیکس پټوي
دی اخلم هغه تماکو نه خو وجوهات به صحیح چې په کوم وجوهات وای نه کوي کې دې شي ټیکس هم پکې راشي کې دې شي چې مالخه غستې دوی کوم غستې کې دې شي چې هغه غیته څومره د هغه مطابق هغه غستې او سوي نه شغستې او چې سوي نه شغستې نو هغه به دې خلکو نه والی
یو کاروندګر آزاد خان اوه چې دوی ته په مقامی یا شخصي ډیپوانو کې د نړیوالو کمنیانو په پرتله خنرخ ملاويږي ځکه دوی تماکو دل تر وړي
او اوس په پی ټی سی هم تماکو خرڅ کړي خو خبر باندې ډیر خاص کړو آزاد کمی کپنې شراغي نورې نو هغه لم تماکو په دی واجه ورکړه چې پی ٹی سی او پی ایم ای 198 195 196 93 پورې ریټ چلی لوګ ریټ مالونه هم په صحیح طریقه نه دی بل وړې کمپنۍ چې کیمرا غری دي نو هغه تماکو ډېر خپه شو خلی 210 په نقدو باندې ریټ چلی زمیدار ته پغې کې آل ډیلر پیدا ده
د یو کاروندګر نه پښتنه وشوا چې دوی ته تماکو نرخ واره نه کوي نو ولې تماکو کوي نو دوی چې ټول کور والای پکې اړم دي او مزدوري کوي چې صرف دغه مزدوري پکې دوی تپات کیږي علي اکبر وای
او دا مونږه د دې لپاره کوجی د خپل بچي او مونږ پر غونډي او مزدوري راته په کور کې پات کیږي د دې لپاره نور پکې زمونږ سندشته هغه زی لرګی ته زی او مزدور ته یو سبل څه زی مونږ ته دغه د لاس خو مزدوري پات کیږي زنانه مر سره لګی سکول والا لکان مر سره لګی چې کوم فارغ دی کنه
کله تماکو د ادارو چارواکي وای چې تماکو کې درمګړې کاروندګر ته نقصان رسوي او کله پس مکانی خایقو باندې ښکاری چې درمګړې کاروندګر ته پاتې مال اغستو کې یو قسم امداد کوي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی 1 نیوز شیرګړ
اهم په دې باندې زمونږ د یوې غونډې دا خبري پروګرام سرترسيږي زه محمد اکرام ساتونه اجازه غواړم الله پاک
I love it when you call.